ټي یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه
دا پی یو سټوډیو په خبرونه کې موز اجمل اند هر کله کوم دا خبری خبرونه دا پکې اوري چې افغان ولسمشر اشرف غنی وای د اصلاحي پروګرامونو په وړاندې هغه کسان خبرګون خي چې شخصي ګټې په خطر کې دي. اغلی غنی دغه څرګندونې د پنځشنبه په ورځ په ارګ کې د ارګ او خلکو ترمنځ د مناظرې د فایل پروګرام ته کړې دي. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. همدارنګه به دام واورئ چې په کندهار کې د میوند ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو لپاره پراخ د ګډو ځواکونو له لوري پراخ عملیات پیل شوي دي. له کندهاره په دې حال هم درکوو. په دې خبری خبرونه کې نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړئ.
لومړی ته ځینو مهمو خبرونو سرچکی. ولسمشر غنی وایي چې اصلاحي پروګرامونه روان کړي دي، خو لدې خاطره چې نتیجه ورکړي یو څه وخت ته اړتیا سته. د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د طالبانو یو قومندان قاری امان وژل شوی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د سعودي عربستان د نوي ولیعهد د ټاکل کېدو مبارکي ریاست ورکړه. بشپړه خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې اصلاحي پروګرامونه روان کړي دي، خو د دې له خاطره چې نتیجه ورکړي وخت ته اړتیا سته. ولسمشر محمد اشرف غنی همداراز ویل د ده له اصلاحي پروګرامونو سره هغه کسان اختلاف لري چې شخصي ګټې له خطر سره مخامخ دي. دا خبرې ولسمشر نن په ارګ کې د هغې غونډې پر مهال وکړې چې د ارګ او ولس ترمنځ د مناظرې په نوم جوړه شوې وه.
بخشی که منافع خود در خطر میبینه زیادترین جیغ میزه، بخشی که زیادترین منافعشون در آینده انشالله تعالی تامین میشه کمترین توجه بود. اگر ظرفیت میخواید خب باید بهترین افراد رو بیارید، اگر مصلحت میخواید باید افراد رو بیارید که زیادترین وسطه دارید.
د جوزجان ولایت د په درزاب ولسوالۍ کې د طالبانو یو قومندان قاری امان چې په شمس الله مشهور وو له پنځو ملګرو سره یې د خپلو کسانو لخوا وژل سو. په دې قضیه کې تورن کس د پیښې له ځایه تښتېدلی او ځان یې داعش ډلې ته سپارلی دی. دا خبرې د جوزجان ولایت چارواکو ادعا کړې ده. د جوزجان د امنیې قومندانۍ امیر عبدالحفیظ خاشي نن ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل
در جریان جنگ و درگیری
دی وای د جګړې پر مهال دا سړی د هو کسانو لخوا چې له د سره تړاو لري په خپل د قاری امان په ګډون پنځه نور کسان وژلي. دا سړی د درزاب ولسوالۍ اوسېدونکی دی او داعش ته تسلیم شوی دی. دوی میاشت کېږي چې په درزاب او خوشتېپې ولسوالیو کې داعش او طالب جنګیالیو په خپلو کې په جګړه بوختي او د ښاغلي خاشي په وینا د قاري امان وژل کېدل هم د دغو نښتو له لړۍ سره تړاو لري. دا په داسې حال کې ده چې له درو ورځو راهیسې داعش ډلې پر درزاب ولسوالۍ سختې حملې کولې او دغه ولسوالۍ محاصره کړې وه، خو د امنیې قومندان ښاغلي خاشي په وینا په دغو نښتو کې داعش ډلې ته سخت زیان رسېدلی دی. د دغه پیښې په اړه چې قاری امان وژل شوی، تر اوسه طالب او داعش ډلې څه نه دي ویلي. د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي چې تېره شپه د محمد اغې ولسوالۍ په سرخابات سیمه کې د ناپېژاند وسلوالو په ډزو کې دوه لمونځ کوونکي وژل شوي او دوه تنه ټپیان شوي دي. د لوګر د والي ویاند سلیم صالح نن ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوي کې یو شیر اغا کوچی نومېږي چې د نوم د انکشافي شورا مشر او بل یعقوب نومېږي.
تیره شپه د لوګر یو مسجد کې په تر باندې ولاړ وسلوال مخالفینو ډزې کړي. هغه کې د انکشاف شورا غړي او یو بل شهیدان شوي دي او څو تنه زخمیان دي.
تر اوسه چا د دې حمله مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. شاغلی سالی زیاته کړه چې بیګاش په د محمد اغه او بابوس سیمه په مربوطاتو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې څوار لس وسلوال طالبان وژل شوي، شپږ نور ټپیان دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. تاسو زموږ شغله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د سعودي عربستان د نوي ولی عهد د ټاکل کېدو مبارکي ریاست ورکړه او ټینګاري وکړ چې له سعودي عربستان سره به اړیکې لا پسې ټینګې کړي. د سعودي عربستان د خبري اژانس په وینا د دغه هیواد پادشاه سلمان بن عبدالعزیز خپل زوی محمد بن سلمان د یو فرمان له مخې ولی عهد وټاکه او بیا نوموړي د عربستان له عالي شورا څخه د 34 د 1 په وړاندې د تایید رای واخیستې. پاچا سلمان د خپل وراره او 50 کلن محمد بن نایف په ځای خپل 10 کلن زوی محمد بن سلمان ولیعهد کړ. د عراق دفاع وزارت وایي داعش په موصل کې یو تاریخي جماعت نړولی دی. النوري جماعت چې مناره یې ډېره لرغونې وه د چهارشنبې په ورځ په بمونو والوزول سو. دا جماعت په 1202 میلادي کال کې جوړ سوی و او د دې جماعت مناره چې د الحبا په نوم مشهوره وه په لرغونو آثارو کې شمېرل سوی و. په ورته وخت کې داعش د اعماق په نوم په خپلې ویبپاڼې کې ادعا کړې ده چې النوري جماعت د امریکایي الوتکو په هوایي برید کې نړېدلی دی. د داعش مشر ابو بکر البغدادي په 2014 کال کې په همدې جماعت کې څرګند سوی و او له دې ځایه یې د خپل خلافت اعلان کړی و. او کرملین د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال توماس شانان او د روسیې د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر سرګی ریابکوف ترمنځ خبرې لغوه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ د ریابکوف په وینا خبر ورکړ چې دا خبرې د دې لپاره لغوه سوې چې واشنګټن د سې شنبې په ورځ پر روسیې نوي بندیزونه ولګول. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. تاسو زموږ غرمنۍ خبری خبرونه پی یک سټوډیو ته یا پی یو سټوډیو ته غواګی وړاندې په دې خبرونه کې د موضوعات او ریپورتونه لرو. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د اصلاحي پروګرامونو په وړاندې هغه کسان غبرګون ښیي چې شخصي ګټې یې په خطر کې دي.
بخشی که منافع خود در خطر میبینه زیادترین چیل میزه، بخشی که زیادترین منافعشون در آینده انشالله تعالی تامین میشه کمترین توجه باشه. اگه ظرفیت نیست خوب باید بهترین افراد
خغلی غنی دغه څرګندونه نن په آر کې د آرګ او خلکو ترمنځ د مناظرې د پایل پروګرام ته کړي. ریپورت به پی ولرو. همدارنګه دا چې ولسمشر غنی وایي تر لاس لاندې اصلاحي پروګرامونه به په اوږدمهال کې ښه نتیجه ورکړي، دا خبره څومره سمه ده؟ په دې اړه د سیاسي چارو له کارپو سید خالد سادات سره مرکام لرو. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو لوري پراخ پوځي عملیات پیل شوي دي، په دې موضوع هم ریپورت لرو. همدارنګه به دا هم واورئ چې د نړۍ د نفوس به تر 2050 کال پورې په راتلونکي څه باندې 150 کلونو کې 2 میلیارد او 200 میلیونه وګړي نور هم پکې ورزیات شي. که وخت و ځینې نور ریپورټونه هم درسره شریکوو. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو. اقتصادي خبرونه هم لرو او د خپرونې په وروستۍ برخه کې یو کلی زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسئ. دا د آزادې راډیو ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن وویل د اصلاحاتو په وړاندې واضح هغه کسان عکس العمل ښیي چې شخصي ګټې په خطر کې دي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په ارګ کې د ارګ او خلکو ترمنځ د مناظرې د پایل پروګرام ته وکړې. زموږ همکار اکرام الله اکرام په دې اړه سره د کابل په سټوډیو کې دی او جزئیات ترې اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تر لاس لاندې اصلاحي پروګرامونه به په اوږد مهال کې ښه نتیجه ورکړي. محمد اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ ارګ او خلک تر عنوان لاندې جوړې شوې مناظره کې وویل ځینې خلک چې ګټې په خطر کې دي د دغه اصلاحي پروګرامونو پر وړاندې غبرګونونه ښیي.
بخشی که منافع خود در خطر میبینه زیادترین
چیغ میزنه. هغه خلک چې خپل ګټې په خطر کې ګوري زیاتې چیغې وخی، او هغه خلک چې پوهیږي پر اتونکو کې ګټې خوندي کیږي آرام دي. که ظرفیت غواړو خو باید بهترین خلک راولو، کوم مصلحت غواړو نو باید هغه خلک راولو چې واسطې ولري. که څه هم خاغلی غنی په خپلو خبرو کې د چانوم وانه خیس، خو په وروستیو کې د ولسمشر په وړاندې بیلابیل اعتراضونه او انتقادونه وشول چې آن د ولسمشر د استعفا غوښتنه پکې وشوه. دا خلکو او ارګ ترمنځ دا مناظره په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي بیا په کابل کې وروستیو پیښو ته په کتو خبرداري ورکړي. که افغان حکومت د حکومتداري بڼه کې بدلون رانولي نو ممکن دا هیواد له جدي بحران سره مخ شي چې کنټرول به سخت وي. ښاغلی امامتو چې پرونی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ځانګړي ناسته کې خبرې کولې وویل چې په افغانستان کې امنیتي وضع مخ په خرابېدو ده او دې مسلې کورنی سیاسی کړکیچ لا زیات برملا کړی دی. دا هم ویلی دی چې د سیاسي مشارکت د پراخولو او د شفافیت لپاره د ملي وحدت د حکومت له هڅو پرته به افغانستان له ماتېدونکي حالت سره مخامخ شي. ښاغلی غنی په دې غونډه کې ځوانانو ته په وینا کې د دولت د تیرو دوه نیمو کلونو په لاسته راوړنو هم رڼا واچوله او ویل چې خلک باید هیله ونه لري چې د دولت په ملکي او نظامي برخو کې په یو ورځ کې بدلونونه راشي. ښاغلی غنی زیاته کړه کله چې ولسمشر شو افغانستان د 400 میلیارد ډالرو د بودیجې له کسر سره مخ خو په هلو ځلو ډېر ژر له نړۍ څخه د 1.5 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه واخیسته. نوموړي دا هم وویل چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې هڅه وکړه چې اداره ځوانه کړي چې تر یوه بریده په دې چاره کې بریالی شو. نوموړي په اقتصادي برخو کې بېلابېلو پرمختګونو ته هم په اشاره سره وویل چې مخکې افغانستان له یو بندر سره نښتی او خو دوی وتوانېدل چې له بېلابېلو لارو څخه په استفادې د سیمې له هېوادونو سره ونخلي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر په بیا بیا ویلي چې د افغانستان د آبادۍ او ښېرازۍ لپاره به د غازي امان الله خان د ناتکمیل شوي باب د بشپړېدو لپاره هڅه وکړي او په دې برخه کې به له هېڅ توان او فرصت دریغ و نکړي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو اکرام الله اکرام چې د ولسمشر اشرف غنی له هغه نننیو څرګندونو خبر کړو چې وای د اصلاحي پروګرامونو په وړاندې هغه کسان عکس العمل ښیي چې د پوینا شخصي ګټې په خطر کې دي. افغان ولسمشر همدارنګه وویل چې هغه اصلاحي پروګرامونه چې د پیل کړي په اوږدمهاله توګه به ښه نتیجه ورکړي. خغلی اشرف غنی نن د ارګ او خلکو تر عنوان لاندې جوړ شوی مناظره کې ویل ځینې خلک چې ګټې په خطر کې دي د پروګرامونو په وړاندې خبرګون ښیي. اکرام الله د سیاسي چارو له کارپوه سید خالد سادات سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې د ارګ او خلکو ترمنځ دغه ډول مناظرې جوړول څومره ګټور دي.
کومنګ د خیو پټولي پر اساس باندې یو حکومت تعریف په دې معنی باندې چې هغه باید اکاونټیبل وي او ریسپانسیو وي، یعنی په دې معنی چې هغه باید حساب ورکوونکی اوسي خلکو ته. خو حکومت ولي د خیو پټولي اصل او بل اصل دا چې باید جوابګوي اوسي. اوسنۍ نننۍ نسل د ولسمشر له لوري چې مثلا د افغانستان د ځوانانو سره د خلکو سره د مختلف اقشارو سره ناسته کړې د مناظرې په شکل باندې په دې مفهوم باندې چې د خیو پټولي د اصل پر اساس باندې چې هغه د ریسپانسیو یا جواب ورکوونکی د ملت ته د خلکو ته د جواب ورکونې یو اصل دی، نو زه فکر کوم دا یو ښه پیغام درلودل شي د ولس او د حکومت ترمنځ هغه واټن کمېدلی شي. په عین زمان کې د حکومت د کړنو څخه د حکومت د اجراتو څخه ولس په ښه توګه باندې خبرېدلی شي. نو زه د ولسمشر د نننۍ مناظرې چې د افغانستان د خلکو ولسونو ځوانانو او د مختلفو اقشارو سره دي ناسته کړې د افغانستان د خلکو لپاره په خیر باندې بولم. په عین زمان کې د ښي حکومت لپاره پر اساس وصل دی.
یو بل موضوع سادات صاحب، چې ولسمشر په خپلو خبرو کې وویل چې د اصلاحي پروګرامونو په وړاندې باندې د یو شمېر خلکو غبرګون نه ښایي چې د دوی ګټې خطر کې دي. ساسو په نظر باندې د ولسمشر اشاره چا ته واصلن؟
ګوري من په دې سوال سره چې د افغانستان دولت تعریفو د لبد مرغ چې د فساد پر اساس باندې موږ تاسو مخکې تللی، یعنی په افغانستان کې د فساد ریښې ډېر ژورې دي. دغه مفسدین خلک دغه مفسدې کړي لبد مرغ چې نظام په داخل کې دي او د ولسمشر سره په ډېرو نږدې او شاید په حکومت کې په ډېرو لوړو پوسټونو باندې کار وکړي شي. نو زما باور دی چې د ولسمشر اشاره هغه خلکو ته په لومړي قدم کې چې د اصلاحاتو پر وړاندې خندونه راوړي او د حکومت په داخل کې د نظام په داخل کې مثلا دلته د تصویر دل چې ډېرو خلکو نمونه افشا شول، دا اوس سره د سرمایه د کنګل کېدو بسونه راپورته شول. په عین زمان کې دلته د نظام په داخل کې د حکومت پر د حکومت پر وړاندې باندې چیلنجونه راولال شول، یعنی د ولسمشر امر نه منل کېده، د ولسمشر امر ته اعتنا نه کېدله. په عین زمان کې د ولسمشر له لوري کومه طرحه ورکېدله هغه به د خپل د حکومت د ادرس نه کېدله. یعنی په حکومت کې داخل هغه اشخاص او هغه کړي چې هغوی د اصلاحات پر وړاندې خنډ ګرځېدل شي. مثلا کې به هغه اپوزیشن په نوم باندې هغه څوک چې د اپوزیشن ځان غني او د اصلاحاتو وختونه کې نه، بلکې هغه د نظام د رنګول لپاره د نظام چې پکول لپاره هڅه کوي. فکر کوم د ولسمشر اشاره کوي چې ځکه دوی د اپوزیشن پر اساس مخکې نشي تللی، بلکې دوی فقط د خپل شخصي وختونه پر اساس باندې پر حکومت فشار راوړي او ولسمشر باید دغه خلک افشا کړي. په عین زمان کې درې مهغه کړي دي چې هغه ډونران دي، یا مثلا په شکل د اشکال حکومت سره بسنه ورګي ولی په مشروط ډول باندې او دغه شرطونه د اصلاحات پر وړاندې سره خندونه دي. موږ د انتخاباتو په موضوع کې ولیدل چې د ولسمشر پر وړاندې سره خند د بهرني سفارتونو ول بهرني سفارتونو ول د بهرني سفارتونو له لوري پیشنهادونه چې ولسمشر ورکول کېدل، یعنی د حکومت پر حکومت باندې د بسنه ورکونکو یا د مرسته ورکونکو له لوري فشار او دغه فشار نه مشروع.
دوستانو له خغلی سید خالد سادات سره مو د ازادي رادیو مرکه واوریده چې د ولسمشر په نننۍ او هغه څرګندونه خپل نظر څرګنداوي چې ویلي د اصلاحي پروګرامونو په وړاندې واځي خلک خندونه جوړوي چې د ولسمشر په وینا ګټي په خطر کې دي. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې د عراق په شمالي ښار موصل کې د النوري په نوم یو تاریخي جماعت لوزولې. کندهار ته هم ځو او هلته په مایوند ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو لوري د پیل شوو عملیاتو حال درکوو. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو او د خبرونې په پای کې تاسو یو کلی زرغګونه ډراما هم اوریدلی شئ. خو اوس زموږ د پی یو سټوډیو په خبرونه کې پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته.
السلام علیکم، پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه په بهر کې د افغان تولیداتو د ښه بازار په هدف د سوداګریزو توکو په معیاري بسته‌بندۍ ټینګار کوي. د دغې ټولنې مسؤلین وایي افغان صنعتکاران اوس کولی شي چې په 24 ساعتونو کې د 4.5 زره میتریک ټنه میوه په معیاري ډول بسته‌بندي وکړي. د دغې ټولنې مشر شیرباز کمینزاده د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان صنعتکاران د بسته‌بندۍ په برخه کې ښه پرمختګونه لري. کمینزاده د سوداګرو وغوښتل هغه توکي چې بهر ته لیږل کیږي په ښه او سټنډرډ ډول دي بسته‌بندي کړي، ځکه د خبره دا د دوی پر کاروبار ښه اغېز لري. د سوداګرۍ او صنایع خون مسؤلین وایي چې په کابل کې له وروستي ټانکر بم برید او په تړاوي د مظاهرو او د تحسن د خیمو له امله د خلکو وړو سوداګرو او هټیوالو تقاضا کمه شوې ده. د دغې خونې مرستیال خان جان الکوزی نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په زرګونه ټنه مواد په ګودامونو کې موجود دي، خو د رانیول لپاره یې څوک زړه نه ښه کوي.
کابل په ښار کې دغه یوه میاشت زمونږ په زرونو ټنجن فایت خرڅ کړی دی، هغه خرڅ نه شو. مونږ چغې ووهلې دلته بس یو ضروري ده، داسې یو مسایل دي. تاوان د افغانستان سوداګرو ته ورسېد. موږ مالونه اوس په ګودامونو کې پراته دي، څوک یې نه اخلي.
الکوز زیاته کړه چې روانه میاشت د سوداګرو لپاره موسمي او د کاروبار میاشت وه، خو یاد مسایلو د دوی کاروبار له سختو ستونزو سره مخ کړ. او همداراز په شهزاده سای کې د ځینو بهرنیو اساسو سره افغاني په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اتش په افغاني او لس پوله یو یورو 15 افغاني او اتیا پوله یو پاوند 15 افغاني او اتیا پوله زر ایراني تومان ولس افغاني او نوي پوله او زر پاکستاني کلاري 4.8 افغاني. او نن د کابل په بازارونو کې پاوند ډول د ځینو خوراکي توکو بي یو بوجي قزاقي وړه 2250 افغاني، یو 50 کیلو بوجي بره 2000 افغاني، یو درې نیمه بوجي ورجي 300 افغاني او 14 لیټر غوړي 1600 افغاني. د خبرنو پای
دوستانو وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو تر دې مخکې یوې نړیوالې مسلې ته ورزو. په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې د عراق په شمال ښار موصل کې د النوري په نوم یو تاریخي جماعت لوزولې. د عراق صدر اعظم حیدر البادی ویلي چې په موصل کې د داسې لرغوني ځای ویجاړول د دې څرګندونه ښکاره چې د داعش او وسلوالو په موصل کې خپل ماتې منلې ده. فرشته جلالزی سره په سټډیو کې ده. فرشته، دا راته ووایه چې څنګه او د داعش وسلوالې ډلې ولې دغه جماعت والوزو؟
ان صاحب، د عراق د دفاع وزارت پرون وویل چې د داعش وسلوالو د موصل ښار په النوري جامع کې چاودونکي مواد شیوه او هڅه یې کوله چې د حکومتي ځواکونو د ورتګ مخنیوي وکړي، خو کله چې ونه توانېدل چې د امنیتي ځواکونو مخه ونیسي نو چاودونکي مواد یې والوزول او دغه تاریخي ځای ویجاړ کړ. د عراق صدر اعظم حیدر البادی نن پر ټویټر ویلي چې د دې لرغوني جماعت او تاریخي منارو ویجاړول په دې معنی چې د داعش وسلوالو رسمن په عراق کې خپل شکست منلی دی. عراقي پوځیان وایي چې دوی په زاړه موصل کې په ګڼمیشتو سیمو کې د پرمختګ په حال کې دي او د جامع په 50 متری سیمه کې دوی 50 متری ته رسیدلي وو چې دا پیښه شوې ده. د عراق پوځ ویلي چې د النوري جامع ډیر تاریخي قدامت درلود او دوی ویلي دي چې دا یو تاریخي جنایت وو چې دغه مسجد خراب سو.
د دې چې مادي تاریخي قدامت پاړه یا د لرغونتیا پاړه څه معلومات شته؟
دغه النوري جامع نږدې 900 کاله مخکې جوړ شوی وو او یوازې د عراق نه بلکې د ټول منځني ختیځ او د اسلامي نړۍ لپاره تاریخي ارزښت درلود، ځکه دا د امیر نور الدین زنګي په نوم جوړ شوی وو. نور الدین زنګي د امیر احمد الدین زنګي زوی وو چې د سلجوقیانو د امپراتوري پر مهال د شام امیر وو. د ترکو او دغه د ترکانو د واکمنۍ پر مهال هلته جوړ شوی وو. دغه جامع د افغانستان په شمال کې په مزار شریف کې د سخی د زیارت په څیر په رنګه او قیمتي ډبرو جوړ شوی وو چې دغه ډیزاین ډیر د منځنۍ اسیا او د افغانستان په شمال کې دغه لرغونو ودانیو په څیر وو او د دې جامع مناره ډیره مشهور وي. دغه مناره له څو لسیزو راهیسې د کژیدو په حال کې او ملګرو ملتونو یې پړه اندېښنه هم څرګنده کړې وه، خو د موصل خلکو خبریالان ته ویلي دي چې دوی تل دا ویره درلوده چې د داعش ډله به کله چې په دغه ځای کې شکست خوري دغه جامع او مناره به یې خراب کړي.
دا ولی دا ځای ولی پدیم مهم و چی په 2014 میلادي کال کې چې د داعش مشر ابو بکر البغدادي د موصل شارونی ودلته خپل خلافت اعلان کړ.
ډیر زیات مننه فرشته جلال زی و چې تری و مو ورېدل په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډلې د عراق په شمالي خار موصل کې د نوري په نوم یو ډیر تاریخي او لرغونی جماعت په بمونالو زولې ده. دوستانو زموږه غلاسه د راډیو ناوړی
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دا د ازادي راډیو دا تاسو زموږ غرمنۍ پی یو سټوډیو خبري خبرونه ته غوږی. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو لوري پراخ پوځي عملیات پیل شوه. د کندهار د امنیت کمانډاني چارواکي وایي د دې عملیاتو هدف د وسلوالو ډلو ځپل او په دې ولسوالۍ کې د امنیتي مرکزونو پیاوړي کول دي. محمد صادق رښتینی له کندهار نور حال راکړي.
د ملي اردو، ملي او محلي پولیسو، امنظم او ملي امنیت ځواکونو تازه په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو د ځپلو په موخه پوځي عملیات پیل کړي. چارواکي وایي عملیات چانیز دی او د میوند ولسوالۍ په ټولو برخو کې به ترسره کیږي. د کندهار د پولیسو ویان زیاد درانی وایي دغه پوځي عملیات رهبری افغان ځواکونه کوي او په میوند ولسوالۍ کې به د وسلوالو د فعالیتونو د لمنځه وړلو تر وروستۍ پورې دوام ولري. درانی وویل د میوند ولسوالۍ په تکوبات سیمه کې د افغان ځواکونو سرپنشت کې ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي او د هغوی مرکزونه هم لمنځه وړل شوي.
د میوند ولسوالۍ په مربوطاتو کې زموږ د امنیتي ځواکونو او ورسره په مشترک ډول د افغانستان پولیسو او د ملي اردو ځواکونو یو لړ تفصیلي عملیات راپیل کړي دي چې تر ډېره حده بریالي روان دي. د میوند په مختلفو نقطو کې البته هغه نقطې چې د غزې څخه ولس تهدیدېږي او د غزې څخه د وسلوالو ترهګرو بوی راپورته کېږي، په هغه ځایونو کې د تفصیلي عملیات ادامه لري چې په دغه عملیاتو کې وسلوالو ترهګرو ته درنه مرجوب لور اوشت.
نوموړي وایي د امنیت ټینګښت او د حکومتدارۍ د سکتور پراختیا د پولیسو عملیاتو اساسي موخې دي، خو په عملیاتو کې د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي په موخه د ولسي خلکو له مشورو څخه هم ګټه اخیستل کیږي. دوراني وویل د میوان ولسوالۍ د امنیتي کمربند پیاوړي کول د کندهار د لویدیځو سیمو پر امنیت مثبت اغېز لرلی سي.
د خلکو په مستقیم همکاري دغه عملیات موږ په بریالي توګه پر مخ روان دي. ډېر ژر به هغه منطقې چې د دوی له تروریستي او ترهګریزو بریدونو تر فشار لاندې راځي هغه بشپړه توګه د دوی لستونه څخه پاکې شي او په سیمه کې به بشپړ د خلکو ته د امنیت زمینه مساعد.
میوند کندهار په لویدیځ کې د هلمند سره پر پوله پرته ولسوالۍ ده چې د نشې توکو د کاروباریانو په ګډون ورڅخه وسلوال د تګ راتګ د یوې مهمې لارې په توګه استفاده کوي. د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه د کندهار د امنیتي چارواکو له لوري په میوند کې د پولیسو عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې.
دوستانو و موریدل چې په میوند ولسوالۍ کې پراخ پوځي عملیات پیل شوې دي. تاسو د ازادي رادیو غرمنۍ پی یو سټوډیو خبری خبرونه ته غوږی. له هلمند څخه مو همداوس ریپورت ترلاسه کړ چې د غلطه یو درنه موټری بمی چاودنه شوې ده. چاودنه چیرته شوې او هدف یې څوک مرګ ژوبله پکې څومره ده؟ همداوس سره له هلمند څخه د ازادي رادیو خبریال الیاس تایید ټلیفون په تماس کې دی. تایید صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، له تاسو به واورو دغه چاودنې په اړه چې چاودنه دقیقا چیرته شوې ده او تازه معلومات په اړه څه دي؟
سلامونه،
د تاسو آواز موږ ته خرازي، مهرباني. دای صاحب موږ د تا غږ اورو، د تاسو غږ خبريږي، مهرباني وکړئ. دا ورته
سلامونه، د اوس نه تقریبا د داسې کې وړاندې د لشکره شهر په یو کوچ کې د کابل بانک پر مرکزي څنګه باندې چې بانک یې رامتي ځواکونه د خپل معاشر د خپل لپاره راځي د متظم همدا وسله د ریګر د وړي وړاندې مار ځواک وایي چې دا برید د موټر بم وو او هلته هغه کسان چې معاشر د خپل لپاره منتظر وو په هغو کې د نمر ژوبله وشي ده دقیق ارکان ولول ولې د ایمرجنسي روغتون مخې ته چې د ویډیو واکسو اختر پر پیرو ډیر زیات کتان چې څنګه بازنین پر وجود کړی دا انتقالي دل خطرو ته دقیق ارقام نه دي معلوم اما دا دقیق د لوبس دوه شته مخکې د کابل بانک مخکې سر تر رسیدلی وو ګرمه سکې د په عامه کې شپاڼسنه د ماشومانو او ښځو په شمول چې هلته خیرات غوښت وژل شوي وه او په لسکول نور چپیان وه البته اورېدونکو به واده ورکړو چې نور ارقام او دقیق معلومات به په نورو خبرونو کې راځي.
ډیره زیاته مننه کوم موږ په روانو خبرونو کې تاسو سره بیا هم په تماس کې یو د پیښې په اړه به تازه معلومات اوریدونکو ته وړاندې کوو. دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی ل الیاس سایم واوریدل چې په هلمند کې د کابل بانک مخې ته په داسې حال کې چې یو شمېر دولتي مامورینو خپلې تنخواګانې او معاشونه اخیستل چاودنه شوې ده. د کابل بانک مخ ته د مامورینو د تنخوا اخیستلو پر مهال دا په افغانستان کې نه لومړنۍ چاودنه ده او خدای دې وکړي چې وروستۍ وي، ځکه چې په تیرو څو کلونو کې په پرله پسې توګه د کابل بانک بیلا بیلې څانګې دا ډول بریدونو هدف ګرځي او مرګ ژوبل پکې اوړي. موږ په روانو خبرونو کې په دې موضوع هم له ځینو خلکو سره وغږیږو چې تر اوسه پورې ولې په دې برخه کې جدي اقدامات نه دي شوي. اوس هم ستاسو له څو پیغامونو راخلو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله لیاقت د کومو وایتا سره تاسو سم زمونږ د ډاکټر سره په تاسو سره وختونه دغه چې دا د مې دین ماشینم ته هر کال زم دا کل چې وو ته رسېته موږ ته وکړل ویني نه سه کله سبا راشي موږ ته وخرج او دې راته مشکل لور را
حالو زه کرن جان سر خدي خصوصات نو زحمت در کوم او زه د رادیو لوري او پیغام پر اقدام دلته د شهیدانو مریدینو او تنخه ماشینه د با کال کیږي جنود جمع ټول خلک ضرورت لري او غریب خلک دی په تنخه جمع کیږي نه شهیدان او مریدین ورساو تا
زه شین پښتون یم له خوست څخه چې ما په 1903 نوي کال کې خپل کار پیل کړ او په 1904 نوي کال کې می تکمیل کړ یعنی ما ته د بینک کارت راکړل شو خو تر اوسه پورې ما هیڅ ماش نه ده اخیسته او ما ته نه ده راکړل شوی نه پوهیږم چې ولې او څه خبره ده او ستونزه څه ده موضوع څه ده.
السلام علیکم زاهله املی خوستا رورا د شپږ ومیاشت کېږي زموږ تنهي باندې دی ولی موږ مونږ ماران نه یو چې خاوري وخرو د دولت امیدا غوښتنه ده باید موږ را د یان ته په وخت خپل ماش حاضر کی کنه حاضروي نو دا دی وایي چې تاسو زېلې دې هواد نه یو بس مزدوري کوي سم غواړي نو دا څنګه کېږي ما په خپل ورونه خوندې سپېری او قرانه را پسې سپېری موږ څه وخرو دې ته په امان
هله چې چارواکو به دا غږ اوریدلې او د دغه قراردادیانو او دغه خلکو ماشونه او تنخواګانې به ورکړي. دا نړۍ نفوس به تر 2050 کال پورې یعنی په راتلونکو څه باندې ډیر شو کلونو کې 2 میلیارد او 200 میلیونه وګړي نور هم پرې ورزیات شي. پاکستان هنه و نور هیوادونه غي ودونه بل شوي چې دغه وګړي په کې ډیر زیاتېږي. افغانستان د نفوسو د چټکی ودی په مهمو هیوادونو کې نه دی راغلی. طاهر روشن په دې اړه تفصیل لري.
ملګری ملتونه اټکل کوي چې د نړۍ نفوس به له اوسنی 1.5 میلیارد تنو تر 2050 کال پورې 9.8 میلیارد تنو ته لوړ شي. پاکستان، هند، نایجیریا، کانګو، ایتوپیا، تنزانیا، متحده ایالات، یوګندا او انډونیزیا د هغو هیوادونو په جمله کې یاد شوي چې د نفوسو د دغه زیاتوالي په نیمایي برخه کې به ونډه واخلي. هند په اوس وخت کې د 1.3 میلیارد وګړو پلرلو سره په نړۍ کې د زیات نفوس لرونکي دوهم هیواد دی چې په اوو کلونو کې به له چین څخه چې نفوس یې 1.4 میلیارد دی مخکې سي. ملګري ملتونه وایي دې ته په پام سره چې د نړۍ په ډیرو سیمو کې د ماشومانو زیږولو کچه ډیره ټیټه سوې په اوو څلوېښت هیوادونو کې چې ډېر پرمختللي نه دي د 2010 او 2015 کلونو ترمنځ په متوسط ډول یوې ښځې له څلورو زیات یعنی 4.3 ماشومان دنیا ته راوړي دي. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې په شپږویشت افریقایي هیوادونو کې به تر 2050 کال پورې د خلکو شمیر لږ تر لږه دوه برابره سي. نایجیریا به چې په نړۍ کې د نفوسو د چټکې ودې هیواد بلل سوی لسم ځای چې اوس د متحده ایالاتونو دی ونیسي. ملګري ملتونه وایي د نړۍ په تر ټولو بیوزلو او رستپاتې هیوادونو کې چې د نفوسونو شمیر ډیریږي ورسره به د دې مسلې یقیني کول ګران سي چې د وګړو ځوان قشر کافی خوراکی مواد، روغتیایی خدمات، زده کړه او نور اړین خدمات ترلاسه کړی سي. په عین حال کې د اروپا، جاپان او د نورو پرمختللو هیوادونو نفوذ به بډا او مخ پر کمیدو سي. د هغو هیوادونو په ډله کې چې د نفوسو له انډول ساتلو شاته دي، چین، متحده ایالات، برازیل، روسیا، جاپان، ویتنام، ایران، تایلند او بریتانیا شامل دي. د ماشومانو د زیږیدلو کمښت په ځانګړي توګه اروپا کې شایي د کډوالو او پناه غوښتونکو پراخ بهیر جبران کړي، خو هغه به په ټوله کې ونه کړای سي چې دغه بهیر د پر شاتګ مخه ونیسي.
دا نړۍ د وګړو د زیاتیدو په ځانګړې توګه په وروسته پاتې او بې وزله هیوادونو کې د نفوسو د شمیر د زیاتیدو په اړه مو رپورټ واورید. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري، پی یو سټوډیو خبرونه ته غوږی. اوس هم 2:30 بجې شوې. ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی دروړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د اصلاحي پروګرامونو سره هغه کسان اختلاف لري چې شخصي ګټې له خطر سره مخامخ وي. د جوزجان ولایت چارواکي ادعا کوي چې په درزاب ولسوالۍ کې د طالبانو یو قومندان قاری امان چې په شمس الله مشهور و له 500 ملګرو سره یې د خپلو کسانو لخوا ووژل سو. د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي چې تیره شپه د محمد اغې ولسوالۍ په سرخابات سیمه کې د ناپیژانده وسلوالو په ډزو کې دوه لمونځ کوونکي ووژل سول او دوه نور ټپیان سول. اروپایي ټولنې د دې هرکلی کړی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بنن د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د اروپایي ټولنې د افغانستان لپاره نوې ځانګړې استازی وټاکه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د سعودي عربستان د نوي ولی عهد د ټاکلو مبارکي ریاست ته ورکړ او ټینګار یې وکړ چې له سعودي عربستان سره به اړیکې لا پسې ټینګې کړي. یوې امریکایي چارواکي ویل چې د روسیې د حکومت مربوط هکرانو د امریکا د متحده ایالاتونو د تیر کال د ولسمشری د انتخاباتو پر کمپیوټري سیستم په 21 ایالاتونو کې برید کړی و. او کریملین د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال توماس شانان او د روسیې د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر سرګی ریابکوف ترمنځ خبرې لغوه کړې.
دوستانو، تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. خبرونه مو واوریدل. تفصیلي په ازادي راډیو ډاټ کام کې چې موږ یې پانه دا کتلی شي. د خبري مطالبه او برخه پای ته رسو. نس پروګرام تر ازو یو کلی زر غونه ډرامه وړاندې کیږي. ل یاد مو باسي چې یوسف خان زدران روستا د کابل په سټوډیو کې د ډرامې پر موضوع بحث لري. یو کلی زر غونه
یو کلی زر غاگونا
د یو کلی زر غاگونا ډرامې خوږو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په تیر ډراما کې مو واوریدل چې ولی جان خپل خور مینا د سواد زده کړې په کورس کې شاملوله. اوس به واورو چې پولیس مرسل ولې ستړي او خپه ښکاري.
مرسل لوری، خیر خو به وي؟ نن راته ډیره ستړي ستومانه ښکارېږي.
نه کریمې ترورې، ستړي نه یم،
خو ستړیا دې په څیره کې ښکارېږي. او چرتونو پسې اخیستی یې؟ دې پخوا غوندې ګلاب ګلاب نه یې غوړېدلې.
هی ترورې، څه وایم نو، د ځینو خلکو د لاسه مې په زړه پولۍ ولاړې دي. نه پوهېږم له دوی سره به څنګه وکړم.
وی ترور دې درنه جار شي. دا ولی هغه د خپل کار کوي. خدای یو قانون چې کوم حق تر کړی او خود رسیدلې یې، نو د زړه پولۍ دې کومې شوې؟
ترورې، ته خو پوهېږي د پولیسۍ مسلک مې له ماشومتوبه خوښ و. په ډېر تکلیف او شواخونو ور ورسېدم، خو اوس مې خلک نه پرېږدي.
وی دا څه وایې؟ دا څوک یادوي؟
دا څو ورځې مې یو څو کسان ځوروي. په لاره کې راته خوا دې خوا کېږي، څه یې چې په خوله راځي راته وایي.
وای لورې، وای نشته داسې لورې چې ور وتښتي کمزورې. زه ستا د مور په ځای یم. دا ځینې بیادبه خلک ما هم په لارې کې ځوروي، بدې خبرې راته کوي، ځینې شپیلقونه راپسې وهي. ځینې وایي نو ته کراره په کور کې کښېنه.
ما ته هم همداسې وایي، چې پولیسي د سړیو کار دی، د نجونو او میرمنو له پولیسي دندې سره څه آن تر دفتره راپسې روان وي او راباندې ملنډې وهي. هېڅ نه پوهېږم له دوی سره څه وکړم. ترورې
مارسل، ستا د ترور خبرې مې واورېدې. دومره چې د خلکو له خبرو وېرېږئ نو سړی ښه وایي، په کور کې کېنئ. رښتیا هم دا د سړیو کارونه دي، د ښځو یې له دې کارونو سره څه. راسئ پرېږدئ بابا.
کریم وروره، داسې نه ده لکه ته چې وایې. د وطن امن په ټولو حق لري. ښه، که یوه ښځه مجرمه وي، نارینه پولیس به څنګه هغه ته ولچک واچوي؟ یا د میرمنو په برخه کې درته ووایم، سړی څنګه هلته کار کولی شي؟ ته ووایه.
مرسل ګل خبره کوي، دا د کورونو او میرمنو تلاشي وګوره. اوس د محمد کریم وایي چې دا کار سړی کولی شي، نو هره ټولنه ښځینه او نارینه پولیسو ته ضرورت لري.
بس بس، لکه ماتې ژرندې شور مه کوئ. په ډېرو شکایتونو مو زما د سر ماغزه اوبه کړه.
کریمه وروره، موږ دوو ښځینه او پولیسو د زړه درد هم بیانوه. په تا مو که خبرې بدې لګېږي، هغه ستا خپل کار دی. خدا واوره چې موږ د مور وطن لوڼې یو، د هر مشکل مقابله به کوو. هر خنډ چې وي په کلکه اراده به یې له مخې لرې کوو.
زرلختی و زرلختی، تا ته وایم دا عایشه چیرې ده؟
په هغه بله کوټه کې ویده ده، د مکتب په میدانۍ کې له خوشحالۍ منډې وهي. چې کور ته راشي چې دا څنګه یې ډوډۍ وخوړه خوب یوسي.
دا دې ما یم جامې وتو کولې، زه پوهېږم چې ستاسو کارونه ډېر دي.
خیر یوسي حجرې ترورې، دا نورې جامې ما ته پرېږده، زه به درته زر زر د سترګو په رب کې وتو کم.
نه لورې، نه یم ستړې، تر اوسنیو نجونو زه تکړه یم. ما ژېړ غوړي خوړلي او تاسو سپېره بسکیټ.
په ژېړو غوړیو کې خو دې شک نشته، خو مورې په دې ورځو کې ډېر کار کوي.
جمیله زویه، نو څه وکړم؟ نه ګورې زرلخته اوزګاره نه ده، له یوې خوا عایشه مکتب ته بیایي، کور ته چې راشي سبقونه ورسره وایي، تر څنګ یې د نرسنګۍ کورس هم ځي. د چا خبره، دوی دوانې په یوه لاس کې نیولې دي.
ترورې دا خو لا څه کوې، درېیمه دوانه به مې وینې.
هغه څنګه؟ زه پوه نه شوم.
نن مې د مکتب په لاره کې فاطمه ولیدله.
ښه، هغه د ګل آغا لور یادوې؟
هو ترورې، ډېره زړسوانده قابله ده، د وی ناروغي کره تللې وه.
ښه نو، ستا زړه دی چې له فاطمې سره د قابلګۍ په برخه کې کار وکړي؟
نه جمیله، د دوی په کلي کې د یوه اداري مامور بس خالي دی، ما ته یې وویل چې تا ریزه ورکه.
لورې، ستا سبقونه لا خلاص شوي نه دي او ته ډاکټرۍ ته ملاتړې.
وی ترورې، دومره مې اسمان ته مخیزه وه، زه خو یې له نرسنګ وایم. زه او ډاکټري ډېر سره لرې یو، هلته اداري کار دی. خو که دې جمیل خوښوي.
زرلختې، زه ستا د پرمختګ مخه نه نیسم، که دا وظیفه ستا خوښه وي عریضه ورکه.
وی زویه، تاسو هم عجیبه خبرې کوئ، په نن سبا کې څوک واسطه ونه لري کله څوک وظیفه ورکوي.
مور مې هم بده خبره نه کوي. دا صحیح ده چې ته لیاقت لرې، کار کولی شي، خو
څه ووایم جمیله؟ خو یو ځل به بیا له فاطمې سره خبرې وکړم چې هغه څه وایي.
یوه بله خبره هم ده.
بله کومه خبره ده زویه؟
مورې، په ځینو دفترونو کې د ښځو مقررول سخت دي، ډېر دفترونه نارینه مقرروي.
دا خبره مام له فاطمې سره یاده کړه، خو هغې وویل چې توکل په خدای، ته یو ځل راشه. چې
عبدالله زویه، ډېره ستړې یم، له دې چای نه خو یو پیاله را ډکه که.
ښه ده په سترګه مورې.
سترګې دې جار
عبدالله، هغه ګوړه هم ورته راواخله. ښه ده پلاره.
باید اووه چې نن مو چاکلېت راوړې وای.
دا عبدالله مورې، نن خو ډېره خوشحاله ښکارې، خبره څه ده؟
مورې، دا د ګوړه مې دلته درته کېښوده، چاکلېت په کور کې نه وه.
خیر دی، چاکلېت به بله ورځ ورته راوړو، خو مور دې ونه ویلې چې نن ولې دومره خوشحاله ده؟
د عبدالله پلاره، خوشحاله دې ته یم چې د معاونیت کارونه مې ښه روان دي. که څه هم د کارنامې ډېر وخت نه کېږي، خو کوم کارونه چې را کړی وو نن مې ورته وسپارل.
ښه نو څه یې وویل چې کارونه دې ورته وسپارل؟
ډېرې خوښ کړل، دا چې زه یې معاونه کړی یم ډېر راته خوشحاله ول.
مورې، ته چې زموږ د مکتب معاونه شوې زه ډېر خوشحاله یم.
خیر یوسې زویا، خو پلار دې لکه چې خوشحاله نه دی.
مورې، هغه هم خوشحاله دی او هم خپه.
نو پلار دې هغه ګل دی چې یوه پاڼه سره بله زیړه ده. خوښ به په دې وي چې زه معاونه شوې یم، خو دا خپه په څه دی؟
خپه په دې یم چې هغه بله ورځ مې ترخه خبره درته کړې وه. درته مې ویلي ول چې هلته کوم سړی نه و چې د معاونې څوکۍ تا ته درکوله.
خیر دی دی عبدالله پلاره، یتیم په ژړا ټینګ وي، داسې خبرې ما ډېرې اورېدلې دي.
خو مورې، اوس مې پلار پوهېدلی چې ته تکړه یې.
عبدالله مورې، زه په تا افتخار کوم، ته یو داسې مېرمنې چې هم د کور کارونه ښه کوي او هم د دفتر. خو یوه اندېښنه را سره ده.
د څه شي اندېښنه؟
خو ته یوه ښځه یې، زمونږ په کلي کې د ښځو کار ته څوک دومره ښه نه ګوري.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران همکارانو ستړي مشي، ښایي تاسو وپوهیږئ چې ولې مو دلته رابللی. خبره دا ده چې د مکتبونو د څارنې او تفتیش لپاره یو دوه نفر انتخابوم.
خبره دا ده چې هغه څو پاتې مکتبونه باید وکتل شي. رئیس صاحب دوه کسان ورته انتخاب کړي دي.
ښه ښه، وایم که څوک خاندي او که ژاړي یو خو پکې زه یم.
هو، یو به ته بل به هم خلیل شي. نه درغله لکه چې کوم مشکل وو.
رئیس صاحب محترم، تاسو څه وایئ؟ دا به زموږ په حق ظلم نه وي چې؟
طیبې، نو په دې کې د ظلم څه خبره ده؟ هغه د دوه تکړه مامورین مې انتخاب کړل.
صحیح ده، تکړه به وي، خو موږ هم تکړه یو، د مکتبونو تفتیش او پلټنه کولی شو.
واه واه، راشه کته ودیږي، دا ته بم ته خبر وشو. دوستانو تاسو شور م کوي، مخکې طیبې یو څه وویل. طیبه جانې، داسې ده چې ستا او د نورو میرمنو په لیاقت کې هیڅ شک نشته، خو تاسو بیا هم ښځې است، د تفتیش کار به درته بیخي ګران وي.
رئیس صاحب وایي غر که لوړ دی په سر یې لار شته. په دې اداره کې کوم داسې کار دی چې سړی یې کولی شي او مېرمنه یې نشي کولی؟
سمه ده طیبې، نامو خدا ته په خپلو کارونو کې تکړه یې، خو د یوې مېرمنې کلو ته تک او د مکتبونو تفتیش دا نو اسانه خبره نه ده.
طیبې خورې، ته خپه کېږه مه، رئیس صاحب ښه وایي، کلیو ته د تک ښه نه دی. ښه دا ده چې په دفتر کې پاتې شي او د دفتر کارونه دې وکړي.
ګوره قیم خانه، زه تر تاسې په کلو کې ډېره بلده یم، له شاګردانو او د شاګردانو له میندو او پلارونو سره پېژندګلوي لرم، همالته مې معلمي هم کړې ده.
د معلمۍ کارونه او د تفتیش کارونه فرق لري، دا د ښځو کار نه ده. زه پوهېږم چې څوک ولېږم او څوک نه. طیبې، زما په کارونو کې به کار نه لري او ډېر زد به هم نه کوي.
سمه ده رئیس صاحب، خو دا کار ښځه او نارینه نه غواړي. تاسې ما ته اجازه راکوئ که نیمګړتیا پکې راغله بیا مې بیخي له وظیفې نه لرې کوي.
ښه، سمه ده، ته چې دومره ټینګار کوي ورځه ته لاړه شه. فاروقه، ته به هم لاړ شه.
ښه، په تګ خو به لاړ شو، خو که هلته کومه ستونزه پیدا شوه بیا به څوک څه وایي رئیس صاحب؟
فاروقه، زه رئیس یم که ته، پرېږده چې طیبې ته هم یو موقع ورکړم، معلوم شي چې څه کوي.
بله درنو اوریدون کو دیو کلی زرغغون درامه دلړی یو سولو 95 ما برخه مو اوریده. اوس د دې درامه څخه دی موضوع پړه ژوندۍ باسته مو چې تریوي بجې دوام کوي. ز یوسف زدران هر کله کوم په درامه کې مو اوریدل چې لزر لخت سره داغه کورنۍ مرسته کوي ترڅو د کلی پیو کلینیک کې مامور شي. د میرمنو سره کورنۍ ملاتړ او داغه په پرمختګ او وړتیا او لوړولو په برخه کې د دوی د کورنۍ ونده څه رول لري؟ پرونه خبرونه کې په همدې اړه د ټولنیز کارپو او د باور د ټولنیز بنسټ مشر عزیز الله سره زوال سره غږیږو. ستاسې نظرونه خلو تر څنګ 0 شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو شمیرې ته ستاسې رالیږلي ځینې غږیز پیغامونه خپرو. سره زوال صاحب زموږ سره په خپرونه کې دی، دلته په سټوډیو کې البته راغلی دی. ستړی مشي درته وایم سره زوال صاحب، او مخکې له دې چې بحث ته ولاړ شو په همدې اړه موضوع تون تاسو مخیستې ده، دا چې کله د میرمنو سره یو ډول همکاري او ملاتړ موجود وي څه رول لري، اغیز لري؟ په دې اړه ستاسو نظر مو اورو او تبه اوریدونکو سره هرکلی هم
مننه کو. ضرورت محترم تاسو ته ستاسو لارې د آزادۍ راډیو ټولو اوریدونکو سلامونه ډالۍ کوم. خو دې وکړي چې خوشاله اوسئ او تاسو هم مننه کوم چې د خبرونو تم زه را بلل
یم. ډېره زیاته مهرباني ځکه تاسو په د ټولنیزو برخه کې کار کړی دی او ته بنده ټولنیزو موضوع ده، نو تاسو هغه لیدلې حال مشورې هغه مهمې دي چې اوریدونکو ته ورسیږي او موږ یې صدر نزده کو. نو پوښتنه هم دا ده کله چې د میرمنو سره یا په کور کې د یو چا سره ملاتړ موجود وي لاسنیوی کیږي او دغه د ورتیا او لوړول لپاره کار کیږي، دا څه اغیز لري؟
واقعا ښکلی موضوع ده. په ټولنه کې لکه سره دغه په کاري ډګر کې مرسته کول او هغوی ته د کار کولو دغه فرصتونه برابرول چې دا نه یوازې د کورنۍ لپاره ګټور دی بلکې د ټولنې لپاره هم ډیره زیاته ګټه لري، یعنی د ټولنې پرمختګ لامل هم کیږي. تاسو به ورکه چې هغه په کلیو باندې کې وسمه مغه رواجونه د دونسته سي خجنه ل د ارنه سره څنګه په څنګه باندې ځي په ټوی ته شپته رښخه راوړي معلوماتي ورته ورکوي سره اتا ځینو وختو کې خو ما غوړیدل ول ل غروچ به لرګي هم راوړل موږ خجنه.
او بالکل
خو خیر ځوان تر ازو وس ځوان د سي اروپا پرمختګ کړی دا زموږ یو تعداد نارینه چي دي هغه دا فکر کوي چې خجنه کارو کې خلک براته پیغور یا راکه تا خزه کار کی ته ولي کار نه کوي، حالانکه دا ډیر غلط نظر ده.
انسان په نظر مخ کې دا څه موجود وب ګډه کارونه کې دل خوس خو اوس اوس تغیر په دې کې راغلی دی چې اوس کارونه دفتری شوی دی، یعنی په خواني کارونه اوس ممکن په خزو باندې وشي فرزن پټیو ته تاګ اوبر اوړل دل رسوینه، اما کله چې خدمت موضوع راځي بیا خلک شي کې دا ولي
په ټولنه کې نه یوازې نارینه بلکې خدمت ته کارتیا ده چې خزه او نارینه شې دي یو به ټولنه دوه وزرونه دي. کچېر زه پولیس ولرم نارینه پولیس ترڅنګ خزینه پلیس ته اړتیا ده، که چیرې زه یو ډاکټر ولرم نارینه ترڅنګ خزینه ډاکټر ته هم اړتیا شته. دې ترڅنګ ډیر زیات کارونه شته چې خزینه باید پر مخ بوځي، ولی دغه فرصتونه باید موږ ته آماده کړو. خپل ټولنه زه کولای شي په ټولنه کې چیرې کوم څوک یو ورتیا ولري او هغه ورتیا له نورو خویندو سره شریکه کې هغه واڅوي د کارونو ته، نو دا به د دې جوګه شي چې خپل دوی پټولنې کې راغنده رول ولري او خپل کورنۍ اقتصاد پیاوړی.
بله اوریدونکو تشمیره هم وایم چې څون موضوع الله هم پیغږیږو 0 99 203 540 او 0 98 225 موږ سره د مخامخ اړیکو نیول شمیرې دي، او کدا شمیرې مو بوخت وي نو تبن تاسو غواړي موږ ته نظر پرېږدئ. 0 98 01 شپېتو 0 یو شپېتو شمیرې ته زنګ وایي ستاسو غږ په اتومات ډول ثبتېږي او تر موږ رارسېږي. ډېر کله تاسو اوریدونکي چې دې شمیرې ته زنګ وهئ یا خبرې نه کوئ یا پیغام نه ثبتېږي، نو تاسو سره څوک خبرې نه کوي. ستاسو کله هم چې څه ووایي هغه موږ ته رارسېږي، نو موږ یې په خبرونه کې درته خبرو. نو تاسو د ټولنې په رول باندې ټینګار وکړل، اما په یو کورنۍ کې څوک مهم رول لري ترڅو د چا مخنیوی وکړي ترڅو هغه هدف ته ورسېږي په تېره جونې؟
زموږ تاسو په ټولنه کې بلکې په بهرنیو هیوادو کې هم به د کورنۍ مشرتوب نارینه په غاړه باندې وي، یا مشران، یا په افغانستان کې چې موږ تاسو ګورو خپل کورنۍ ته په کورنۍ کې د کورنۍ مشران سي دي، هغوی دا حق د صلاحیت لري چې خپل بچیانو ته خپل لوڼو ته خپل زامنو ته دا فرصت برابر کړي ترڅو کار وکړي. یعنې که چیرې په کور کې ونجلۍ غواړي لاړه شي او غواړي چې دا زه غواړم زه یو نرس شم یا ډاکټر شم یا پولیسو ته لاړه شم، نو دغه اجازه د کورنۍ د مشرانو لخوا چې ورته ورکول کیږي. که چیرې د کورنۍ مشران ته دا قانې کون کای دلیل ولري په کوم کوم دلیل باندې زغوالم سیدل ته کار وکوم نو هغه سره منی تبنی منی نن سبا پرمختګ شوی دا نن سبا ګوري د خپل عمل ان ګوري چې خزه هم کولای شي پټول نه کې مثبت رول ولري ز کچیر د خبرونه وخت ونه
سبا یو خبرونه وخت خو اردن کو ته مرزو چې دوی را سره اړیکې نیولې د ورسره سره غږی ګلمړنه اردن کې را سره اړیکې نیولې د چکم زین خپل ځان معرفي کوي ډیر زیات زمون خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشه بله استاسو اړیکه زمون سره وصل د ازادي رادیو د لطفن خبري وکړي د اوردون کی اړیکه شلیدل د مونږ ته اوردون کو په 0 شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو شمیرې غږیز پیغامونه پریخي دي هغه اورور سره
السلام علیکم نصرت الله د نګهار ولې د خزو د حقونو مبارک باید دومره وو چې کوم حق خزو ته اسلام مبارک دین ورکړی باید داغه پرانا چې مونږ خزو ته حق ورکړو نو هم به په ټولنه کې فساد نه رامنځته کیږي او هم با د الله تعالی په نس باندې ګناه را خلاصوي
سلامونه ونې کې هلي کرامات د ډیرو جو ټولو کارکونکو او ځونکو هم دا شته وړاندې کوم زمانو خو اخبار ولې دې چې خو سولت ته قدماس کیم دا چې اسلام یو شو خپل خصوصیات د خدای لپاره ځان ته کړی دي او نن سبا وګورو د وخت په تریدو سره وخت او زمانه چې کوم ده لږ ګډوډ کړي چې دا ملک خدای په خپل کورونه کې پاتې شي نه دا به یو ښه خبره وي او پاتې شو تاسو کوم موضوع او ډرامه هم واوي در خو دفتری اصول او یا هم نورې شبکې او یا کلینیکونه کې چې پاتې شي نه دا به یو ښه دومره زری نه وي
والے السلام علیکم نوم اسماعیل زہر دے دا خو سول ہے سان در طرف ولین کیما کہ حضرت اڑے ونڈ پ دولت چوار کور کی کہ یو حاصل من فائدہ وے اگر حضرت پ دولت کے کم کار اجرا کوی نو نور خدی بے پاس کر کولے کی دا ما خود سر خپل سن دے شریک کی نو دیر لوی لازم دا دے کہ حضرت اڑے ونڈ پ دولت دی وے اور کر شیا مار کور کی
بلی دوریدونکو نظرونه وو چې 0 شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو شمیرې تره ته پریښو الله هم تاسو کولی شئ د شمیرې تره ته غږیز پیغامونه او خپل نظرونه پریږدئ سره زوال صاحب د کله چې میرمنې په اقتصاد او ټولنیز دغو موضوعاتو کې پرمختګ لري نو دا په ټولنې باندې څه تاثیر لري ستاسو په نظر خپله کورنۍ ته بالاخره څه اغېز لري
ضرورت محترم لکه څنګه زمګه ورور ویله چې د اسلام مقدس دین خزو ته اخو کوک ټاکل دی واقعا چې اسلام خزو ته د اسلام د مقدس دین په چوکاټ کې د سې حقوق ټاکل دي چې ساره په ډیرو کې نشته نه د ذکر حق لري دوی د کار کول حق لري خو تر څنګه لکه څنګه چې تاسو ویله په ټولنه کې او په کورنۍ کې کچيري خزه وکول سي هم هغه ستونزې کوم سي د دوی د کورنۍ په وړاندې دي لکه څنګه چې نارینه حل کول شي خزه یې مال کول شي خو نه خاص نارینه په کورنۍ کې یو مور دی او خاوند دی خاوند او میرمن په کور کې دا خاوند د فتن ناروغ کیږي دغه کورنۍ هغه نفقه څوک وګټي څوک کار ورته وکړي تر څو سیم خپل خاوند باندې درنانه وکړي او کورنۍ اقتصادي ستونزې لمنځه یوسي په دې کې ځای د سترګو لیدلی حال لرمه چې اوسم کېدی چې ډېری کسان ورسره مخ دي یو کلی کې یو څوک چې دکاندار او دکانداري کوله او هغه په یو ولسوالۍ کې د بدایل نفقه تل دغه دکان چې ټولوله او جمع کوله به خپل کورنۍ ته راوړله یو وخت دغه ناروغي ورته پیدا کیږي چې ناروغي چې د اډو کو درد پیدا کیږي یو ناروغي چې د حرکت نشي کولای کوم مال چې دا خسته په دکان کې تقریبا 2-3 میاشتې تل په دکان کې بند پاتې وو همدغه میرمنې و چې ورته یو خوا چې خو دلته اقتصادي ستونزې دي زه تا د درملو لپاره پیسې نشم موندلی او پیسې هم ټولې په مال کې بندې دي نو دا مال خو هلته دکان کې بند ده که ماته اجازه راکړي دغه مال به لغه دکان راوړو کلي ته په کور کې به زه دلته خرڅوم خزینه به راځي نو کېدای شي په دې باندې تا درملنه وکړم او خپل اقتصادي ستونزې رفع کړم همدغه سې وکړ همدې میرمنې کله چې د دکان ټول همدغه سامان چې په دکان کې ورای وړ کور ته نو ته باور کړه د کلي ښځې به ورتللې ورته ښځې له ښځو نه ښه سودا اخلي د دې دکانداري دومره زیاته شوه چې په ټول بازار کې به د چا دومره سودا نه کوي لکه د دې ښځې
مالم خرابېدونه بچو
مالم بچو او تر څنګه دوی ورته سوژې ورکولې د ښځې نه ورته چې ته موږ ته زرتار راوړه مری راوړه د ښځې نه کار وسایل
سم کاروبار جوړ کړو
په درې کاله کې هم په خپل خاوند باندې درمل نه وکوله هم کله چې خاوند بیرته روغ شو هغه ویل چې ته د خپل کار کوه زه بلته بازار کې بل کار کوم دا ډېره ګټه وکوله
دواړو په ګټه یو بل ملاتړ باندې رسېدلی او بالکل همداسې شاید ګڼ مثال مثالونه وي مونږ اوریدونکو ته هم زو دی هم شاید داسې مثالونه ولري د پرمختګ او د موضوعاتو یا څه څاندخ نه لري. بلې زمونږ سره د اړیکه وصل د محترم کې خبرې وکړي. ښه د اوریدونکو اړیکه شلېدلې ده. اما 0992350540 هغه شمیرې دي چې مونږ ته سره وصلوي. نو کله هم چې اړیکه نیسي او ښه موقعیت انتخابوي، له هغې وروسته انشاءالله څه مشکل نه جوړیږي او ستاسو پیغام پوښتنه تر مونږ را رسیږي. خو که بیا هم په دې شمېرو کې څه ستونزه وه، نو غږ راته پرېږدی او د غږ پرېښودلو لپاره 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې ستاسو په خدمت کې دي. سره زوال صاحب، په همدې موضوع لا هم پاتې کېږو، خو څه سبب شوی چې د افغانستان غوندې په یوه سنتي ټولنه کې تاسو اشاره وکړه چې مخکې دا موضوعاتو څنګ په څنګ به کار کېدو، اما اوس مخالفتونه ډېر شوي دي، اوس ممانعتونه ډېر شوي، دا سبب په څه کې دی؟
دغه ممانعت او محدودیتونه چې رامنځته شوي دي، دغه د یو شمېرو داسې کسان دي چې هغه خپله باندې په ذهن کې ځینې توګه باندې هغه په دې باندې نه ده پوهېدله چې ښځه هم کولی شي د نارینه په څیر باندې کار وکوي مکملا د کور ستونزې، او د دپاره په ګټه هم ده. تاسو به وره کې یو ډاکټره دا خو په اسلام کې منم چې یو څوک د ډاکټر شي، اوس د افغانستان ته کوم مرستې سره روانې دي؟
په دې موضوعات د اسلام نظر غږېدلو د علماو دین علماو سره او بیا هم غږېږو ټولنیز هغه اهمیت باندې خبرې کوو.
بله، دا د چې کچيري یو کده وکول شي په کور کې کار کولای شي، هغه هم ربا جوړونکي کېدای شي، موږ ورته داسې کورسونه به ارتبي زده کړو، کورسونه برابر کړي ول، کوم څوک چې لیوالتیا ولري لارښګري سره راشګري کولای شي، خیاطي کولای شي، اته د چرګو فرمونه جوړ کړل. امدا اوس موږ ورته د زعفرانو پیاز ویشلې دي چې دوی کولای شي په خپل کورنوي کې زعفران وکړي او لغو
هغه تر څنګ یو ادارې ته لار پیدا کوي. موږ ډرامه کوردل چې نفیسا د مکتب خونځي لخوا هغه سټایل کیږي، نو دا 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 څه رول لري؟
دا خپل باندې
بخ مخکل دي چې پاتې شو په همدې موضوع. وردګ را سره اړیکه نیولې ده، چې کوم ځای نه خپله وایي او لږ زر خبرې کوي چې د خبرونې وخت کم دی. مهرباني.
السلام علیکم، فضل هادی وردګ يم، د وردګ ولایت نه.
فضل هادی ډیر زیات په خیر راغلی خبرونه ته ستړي مشه.
مانا نه ژوند دی اوسه، سلامونه تاسو ته درنه ملمه ته وړاندې کوم. نو دا ډیر ښه کور دی چې وزنونه نه د خپل میډه سره په یو کور کې او په یو وظیفه کې همکاري کو، خو بعد بختونه چې د موږ د تاسو په ملک بعد بختونه چې ډېر مشکلات دي، اته راخه زم نشي کولای چې یو ورګون ته لول شي د میډه سره کار وکړه، که بعد بختونه مشکلات زه ته زیات دي. زه دا ډېر ښه کور بولم چې یو میډه د ښځې سره په کور کې مرسته وکړو، یو ښځه د میډه سره په کور کې مرسته وکړو، بعد بختونه زه که داسې میډو نشته چې یو لاس نه وي یو پښې نه وي، خدای وکړو چې هغه ښځه په دې باندې وتوني چې یو په یو کوډاکستان کې یو په یو مکتب کې یو په یو شپخونه کې کار
چې اما وردک سب کله چې د ښځې سره مرسته کېږي، ملاتړ کېږي، کور کې خاوند ورور پلار دی ملاتړ کوي چې بالاخره چې د ښوونځي ته لاړه شي، کلینیک کې فرزن وظیفه وکړي، بل څه دا څه رول لري ستاسو په نظر باندې؟ هغه په حوصله څومره لوړي یا څومره تشویقیږي چې کار په صحیح ډول وکړي او روغتیا هم همغه سیمه یو مخکښه ښځه ولري؟
ډېر ښه کار دی، خو بعد بختونه ځکه زیاتره داسې محلي سیمې دي چې هر څومره یو سړی وي او د پیسو وي اقتصادي وضعه خرابه وي، هغه خپله ښځه او خور د تنه اړیکې وي چې په دې باندې کار وکړو، یو کومې شپخانې ته مریدي کوي، یو کوم کودک کوزه کنه غوړي په خپل هغه دوه دوري واچ په هغه کې داسې وي. او خریاتو کې دغه مسله ډېره مطرح نه وي، ځکه په دوه خاطر باندې چې هر سړی غوړي چې ولمړی ده الو لازم دي پیدا کړو، نو ډېر په خاریوتو کې هغه خبره نه یم، نو زه ډېر ښه کار بولم، خدای پاک دې هر مسلمان ته دغه ټوله طاقت ورکړي چې خپل ځانونه چې هغه
یو ښه طریقه باندې ژوند جوړ کړي. ډېره زیاته مهرباني وردک صاحب، تاسو اړیکې نه یو بل اوریدونکی هم په لاین کې پاتې شوی دی چې منتظر دی. په لنډو کې که خبره وکړي ستاسو اړیکه دا وخت زموږ سره وصل ده چې بیا د خبرونې وخت ختمیږي. مهرباني. بلې، ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده. ورور
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ډېر زیات په خیر راغلی خبرونې ته. مهرباني، په خیر راغلی. بلې، ستاسو غږ موږ اورو که خبرې وکړي. ها، ډیر وخت موږ د میرمنو پستون زغه گیګو، اما خپل میرمن بیا نظر نه لري یا نظر نه ور کوي یا تبن لاسرسي نه لري، خو بیا هم د دوی نظر مهم وي، ځکه چې څه دوی باندې تیریږي. نو 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته ته بیا راته غږیز پیغام پریږدي. خبرونه وخت ختمیږي، اوردونکو ته نور نشو تلای، اما شمیره مو ورته بیان کړی ده. سرو زوال سی پټول ک باس چې مبندي کومه د نفیسې رول ته اشاره وکړه چې مکتب کې سټایل کیږي، که یو څوک د کور لخوا سټایل کیږي، دغه ادارې لخوا سټایل کیږي، دغه په کریکټر باندې څه تاثیر لري؟
په هغه باندې مثبت تاثیر اغیز کولای شي. او بل دا چې دوی چر چاته ورسې چاته مراجعه وکړي، سیمه ییزې شوراګانې په دې برخه کې ډېر ښه رول لوبولی شي. هغوی کولای شي چې په خپلو کلیو بانډو کې د ښځو د ستونزو د هوارۍ په خاطر باندې، هغوی ته د عرفوي زده کړو په خاطر باندې زمینه برابره کړي، او هغوی راوغواړي د غلام ملکانو سره مشرانو سره خبرې وکړي تر څو په هغه سیمه کې هغوی ته کاري ظرفیتونه برابر.
په دې برخه کې خلک هم ډېر ملاتړ لري. اوس وردګ صاحب له وردګ نه زنګ وهلی او موضوع ته اشاره وکړه چې دا یو ښه کار دی، اما په عملي ډګر کې بیا شاید څوک خپل ځان باندې حتی عملي نشي کړی، کنه ډېر میړونه د کار سره مخالف وي. دلته هغه رواجونه ښه نه دي، فرهنګ ښه نه دی عام شوی. څه وجه ده
بخواني مغاسي ناوړه دودیزو ښکار شوي تر اوسه پورې هغه اغېز په موږ کې شته؟ که چیرې یو څوک اقدام وکړي، یو نفر اقدام وکړي، ټول یو بل ته متوجه منتظر دي، دوم کس خود به خود جګی ځان خپل بچی لګم،
او دا د کلکټر لګ په ټولنه کې د تاوتریخوالو مخه ونیول شي، هغه یو بل آداب او حقوق ارته مراد شي، نو ممکن یو خلاره موجود،
یو خلاره او خلاره لاسته راوړنه به ولري.
ډیره زیاته مهرباني سره زوال صاحب تاسو سره بحث نه او دلته له حضور نه درنو اردن کنه مننه چې را سره خو ته بند خبرونه وخت کم او ډیر نظر نه مستاسخ پر شکر خوشمیره لرو چې راتلون کې پنځم به درته بیا تاسو پیغامونه خبر